ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي خراغلست. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند د ښځو د پیاوړتیا او جنسیتي برابرۍ اداره وایي اوس مهال لږ تر لږه 6 میلیونه افغان وګړي د قحطۍ په درشل کې ژوند کوي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلي چې د بشري بحران تر څنګ پر لومړنیو بشري حقونو سخت محدودیتونه ښیي چې افغان میرمنې او نجونې تر نورو شاته پاتې دي. د دې ادارې په وینا افغان نجونو او ښځو ته لږ خدمات رسیږي او له محرم پرته د سفر او له کوره بهر د کار له بندي سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندي شوي. له محدودو دولتي ادارو پرته په نورو کې ښځې له کاره منې شوي او ښځو ته امر شوی چې له محرم پرته به سفر نه کوي. دا محدودیتونه د نړیوالو او د بشري حقونو د ډلو له انتقادونو سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو د افغان میرمنو په ګډون د نړۍ له محرومو ښځو سره د مرستې لپاره پرون د 1.2 میلیارد ډالر بس پنې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو اړوند د وګړو صندوق چې په ټوله نړۍ کې د زیږون پر مهال د ښځو د روغتیا لپاره هڅه کوي، دا بس پنه د راروان کال په ترڅ کې د دې هدف لپاره غوښتې ده. نوموړی صندوق غواړي د نړۍ د 15 هیوادونو ښځو ته چې په دې ډله کې د افغانستان په ګډون جګړه ځپلي هیوادونه هم شامل دي، د مرستې ورسوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ د پکتیکا ولایت په ګیانې او برمل ولسوالیو کې د قزاقستان د مرستو ستاینه کړې او ویلي دي چې دا مرستې په داسې مهم وخت کې اړو خلکو ته رسیږي چې هوا سړه شوې ده. د کمشنرۍ د رسنیو د برخې مشر پیټر کاسلر پرون ازادۍ رادیو ته ویل د دې دوو ولسوالیو له زلزله ځپلو سره د قزاقستان مرستې به روانه اونۍ سیمې ته ورسیږي. د هغه په وینا په دې مرستو کې تودې جامې، کمپلې او د کور اړین وسایل شامل دي. د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانې او د خوست ولایت په سپیرې ولسوالیو کې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ کړل او لزرو ډیر کسانې ووژل. د تهران په اوین زندان کې یو شمیر خزینه سیاسي بندیانو په یو لیک کې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال د نیول شویو کسانو د اعدام د حکم په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ښځو چې شمیر یې 300 ته رسیږي په دې لیک کې له خلکو غوښتي دي چې دوی هم د اعدامونو او د اعتراض کوونکو د نیولو په تړاو خپل مخالفت څرګند کړي. د میرمنو د محسن شکاری اعدام ښکاره جنایت بللی دی. ایران درویشت کلن محسن شکاری د یو امنیتي سرتیری د ټپي کېدو په تور د پنجشنبه په ورځ او یو بل معترض مجید رضا رهنورد د دوو سرتیرو د وژنې په تور د دوشنبه په ورځ اعدام کړ. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او لویدیځو هیوادونو پر دې اعدامونو پراخ غبرګونونه ښودلي دي. او ارجنټاین بیگا کرویشیا ته د فوټبال د نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې 3-0 ماتې ورکړه او د دې لوبو پایلوبې ته ووت. ارجنټاین به د یکشنبه په ورځ د نننۍ لوبې له ګټونکي سره د قطر په پلازمینه دوها کې پایلوبه وکړي. نن فرانسه له مراکش سره په دوهمه نیم پایلوبه کې مخامخ کیږي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، په 2 دقیقو کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لنډې برخې ته پام وکړئ.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه.
ازادۍ رادیو په 2014 1,118 2,010 او 15,640 کیلو هرتز البته په لاندو څپو خبرونه کوي. ورځو لومړی موضوع ته. په پلازمینه کابل کې پر یو هوټل د اونۍ د بریټ په اړه د غبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او یوناما د بریټ په سختو ټکو غندلای دی. په دې هوټل کې اکثر چینایانو ژوند کاوه او اوس پیکنګ له خپلو وګړو غوښتي دي چې سم د سیل افغانستان اوزي. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر په کابل کې د لونګان پر هوټل د داعش برید وغنده. کرین ډیګر پرون په ټویټر کې ولیکل، ګرانه ده چې په افغانستان کې پر بهرنیو د بریدونو پر لړۍ او د ډزو په ترڅ کې د بیګونو افغانانو پر وژلو سترګې پټ شي. لونګان هوټل د عوامو په منځ کې پچنۍ هوټل مشهور دی. پر دې هوټل د دوشنبه د ورځې برید پراخ برګونو نه لرل. د چین د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د دوی 15 بار ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د کابل ایمرجنسی روغتون ویلی وو چې درې مړي او 3 ټپیان دوی ته وروړل شوي دي. د طالبان حکومت تر دې برید وروسته وویل چې درې برید کوونکي وشل شوي او دوه بهرنیان چې له پورته منچنونو څخه لاندې ټوپ وهلی دی ټپیان شوي دي. خو تر دې دمه طالبانو د دې برید د وروستیو تلفاتو شمیر له رسنیو سره نه دی شریک کړی. بل لور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما پرون دا وخت په ټویټر کې د حمله وغندل او ویلیکل چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د 24 کلنې جګړې د کړاوونو له اوږدولو پرته بل هدف نه لري. د کابل په شهرناو کې پر لونګان هوټل د برید مسؤلیت داعش منلی دی او ویلی دی چې دوه تنو یې د برید تر سره کړ. تر حمله وروسته د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وین بین وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو له چینایانو څخه غواړي چې هر څومره ژر چې کېږي له دې هېواد دی ووزي. د طالبان حکومت بیا وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو امنیت ته ژمنتیا لري او ډاډ ورکوي چې د داسې بریدونو د تکرار مخه به نیول کېږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد اساجی راډیو ته وویل د یوې ټولو هیوادو ته د چین پښمن ډاډ ورکوي چې دشمن تاسو ته زیان نشي اړولی. دا پیشه چې وشوه ډیرو بهرنیانو ته پکې زیان نه دی رسیدلی، خو موږ موضوع ته ډیر متوجه شو. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو امنیت ډیر مهم دی. موږ به د دشمن د هر راز فعالیت مخه ونیسو چې بهرنیو ته زیان ونه وړي. مجاهد ټینګار وکړ چې داعش د افغانستان لپاره سرګواښ نه دی او دا ډله د دوی حکومت ته خنډ نشي جوړولی. داعش تر دوشنبه د ورځې تر برید مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بهرنیان په نقشه کړی دی. دې ډلې د دسمبر په 2 په کابل کې د پاکستان پر سفارت حمله وکړه چې د پاکستان شارج دفیر له دې برید روغ ووت او یو ساتونکی سخت ټپي شو. د سپتمبر په 15 د ایتالې په کابل کې د روسي پر سفارت د بریډ مسولیت هم ومانه چې په هغه بریډ کې د روسي د سفارت د دوو کارکونکو په ګډون شپشتنه ووشل شو. چین له غوڅو محدودو هیوادو څخه دی چې د 2020 کال د اگست په 15 د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیستی پریشي، خو لای هم د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې په پلازمینا کابل کې پر یو هوټل د بریټ په اړه د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او یوناما خبرګون څرګند کړای او د بریده پر کلکو ټکو غندلای دی. لبرید وروسته د چین حکومت له خپلو وګړو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغانستان ووزي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره ټول چینایي وګړي او مؤسسې باید سمدستي له افغانستان ووزي. په افغانستان کې د چین د اقتصادي ګټو او پانګونو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي د کابل پوهنتون له پخواني استاد نصر الله ستانگزی سره خبري کړي او په سر کې متری پختلې دي چې آیا له دې حملو سره په افغانستان کې د چین پنګونې له خطر سره مخامخ دي؟
زه فکر کوم چې چینایانو اوسه له 2001 کال نه علاقه ونیول چې په افغانستان کې ستراتیژیک اقتصادي حضور ولري، اما د ناتو او د امریکا د متحده ایالاتو په شتون کې چینایان دې مسلې سره زو نازو خمس ساله لوگر د عینکو معدن چې چینایانو په اشتیاق سره راغلل غوښتل یې سرمایه ګذاري وکړي، اما د افغانستان د حکومت په داخل کې ستونزو او همدارنګه زه فکر کوم چې امنیتي ستونزو د دې باعث شو چې چینایان د سرمایه ګذاري ونه کړي. د جمهوریت له سقوط نه وروسته یو ځل بیا چینایانو حضور پیدا کړ، اما لکه چې لیدل کېدل اول نه چینایانو زه فکر کوم د چین دولت له معین احتیاط سره د سرمایه ګذاري ته کتلي دي او یو ډول امتحاني پروژې کمبیش ترلاسه نه نیولي دي. چین ته دوه ستونزې دي، یو د طالبانو بین المللي مشروعیت او بل هغه خطر چې د افغانستان چین احساسوي اوس د اور د مسلمانانو په ارتباط. د دغو ټکو پام کې درلودلو سره زه فکر کوم چین د اوږدمهالې ستراتیژیک اقتصادي پلان او سرمایه‌گذاری لپاره افغانستان کې ډیر زیات لیواله نه ښکاري.
د
تاسو د ګټو د تقاطو خبره وکړه. پاکستان تقریبا د ډیرو کارپوهانو په نظر له تقریبا څلور لسیزې په سیمه کې جګړې مدیریت کړي او تقریبا هې مدیریت کړي پرته لدې چې په کې ښکیل شي. طالبان به دا توان ولري چې په همغه مهارت سره ولوبېږي؟
اجازه راکړئ چې پاکستان لوبه یو دلال په حیث وګورم. په دې معنی چې پاکستان په ظاهر کې د لوبې کوونکي په انوان مطرح کېږي، مګر تر پردې شاته له نورو قدرتونو سره په تعامل کې په افغانستان کې پېتل څلوېښتو کالو کې لوبه کړې ده. یعنې دی په حقیقت کې د یو ډول دلال حیثیت درلودلی ده، د همدې لپاره موافق وي، د لپاره چې د پاکستان شاته نور هېوادونه مختلفې لوبې کوونکي حضور درلودلی. مثلا تاسو د سړې جګړې په دوران کې وینئ چې غرب او عربي هېوادونه په عمومي ډول د پاکستان شاته ولاړ وو او د دې لوبې مدیریت د پاکستان سره په شریکه کوو. وروسته د هغه نه د چین موقف هم په دې کې باید له نظره وانهچول شي. روسیې سره تر پردې لاندې د پاکستانیانو روابط، کله کله د ایران سره، د خلیج د ځینو هېوادو سره. نن پاکستان فکر کوم دا لوبه په یوازېتوب نه ده کړې، سره له دې چې پاکستان په دې لوبه کې تر ټولو موفق کاری. اما زه فکر کوم چې د خپل ډېر لوی رقیب چې هند دی، په خصوص په تېرو شلو کالو کې د انډیانو د سرمایه ګذارۍ او د انډیانو د نفوس په مقابل کې ډېر موفق رول لوبولی ده. او طالبان ته به د مال نظره ډېره ستونزمنه وي چې داسې یوه نیابتي جګړه که خدای نه خواسته په افغانستان کې ادامه پیدا کړي دوی مدیریت کوي.
او وروستۍ پوښتنه دا ده ستانکزی صاحب، چې که د چین پر اهدافو حمله په افغانستان کې زیاتې شي، چین به میدان پریږدي او که به نورې لارې چارې غوره کړي؟
زه فکر کوم چې چین به میدان په واضح ډول پرېنږدي، کبیره چې نورې لارې به ولټوي، او یو ډول داسې ډیپلوماسي چې په اصطلاح وخت کوشي چې ورته وایي له طالبانو سره به یې مخته بوزي. په دې معنا چې چین له طالبان نه احراز لري، له طالبان نه ډار لري، او نو وړي چې په داسې یو مقطع کې چې په دنیا کې نور تشنجات وجود لري په یو نوي لوبه کې ښکېل شي. بنالرې نه به په ډېر احتیاط سره لوبې ته ادامه ورکړي، خو طبیعي ډول خپل تکتیکونه او پالیسیګانې به په افغانستان کې بدلوي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا یو ان ایچ سی آر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلو کورنیو ته په روانه اونۍ کې سلګونه کورونه وسپاري. یو ان ایچ سی آر د دې کورونو د نږدې تکمیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې د پکتیکا د ګیانې ولسوالۍ زلزله ځپلو ازادۍ راډیو ته ویلي که ژر غم ونه خوړل شي، تر زلزلې به د یخنۍ له کبله د قربانیانو شمیر زیات شي.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 1500 کورونو د جوړېدو چارې وروستۍ مرحلې ته رسېدلې دي. زلزلې د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانې ولسوالیو او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې په زرګونو کورونه ونړول چې تر زرو ډېر کسان پکې ووشل شول او په زرګونو نور ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر د رسنیو مسؤول پیټر کسلر ازادي راډیو ته وویل چې روانه اونۍ به 1500 کورونه په برمل ولسوالۍ کې تکمیل شي او له ژمنې سره سم به نور کورونه هم په لنډ راتلونکي کې زلزله ځپلو ته ودان شي. دی وایي یو ان ایچ سی آر د 1500 کورونو د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې دی. نور 200 کورونه به د کال تر اخیره بشپړ شي او د 2023 کال په لومړیو کې به موږ نور 300 کورونه تکمیل کړو. په دې ډول به په برمل ولسوالۍ کې ټول زر کورونه زلزله ځپلو ته ودان شي. بل لور ته د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي د ژمي را رسېدو ته اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلیو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو خلکو ته ویلي دي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي. د دې ولسوالۍ دوو تنو چې د طالبانو له ویرې د خپلو نومونو له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته خپل حال بیان کړ.
ګیان ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف کې دي. دلته غرنۍ سیمه ده، یا هم زیات دی، لوړ مقاومت مو خوښ دی. نو سیار له چارواکو څخه چې لا زلزلې زیات توان به خلکو ته دغه یخ ورسوي. خلکو لاندې کندې وړې وهلې دي او کندې نام لري چې زیات خلک د بندو او ویلې او په دې مرض اخته دي.
ژمی راغی، ماشومان سینه بغل شوي دي او ترسریو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره ژمنه کوي چې راتلونکي میلادي کال به چې پیلې دوته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی، په ګیان ولسوالي او د خوست په سپیر ولسوالي کې د زلزله ځپلو لپاره 1300 کورونه جوړ کړي.
قدر منوریدون کوشیبه ورسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې د فوټبال د نړیوال جام ورستای حال.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام لومړنۍ نیمه پایلو به 3-0 د ارجنټاین په ګټه پای ته ورسېده. ارجنټاین تیر شپه په یو اړخیزه لوبه کې د کرویشیا له لوبډلې لوبه وګټله او په دې سره پایلو به تلار پیدا کړه. کرویشیا لوبډلې په کوارټر فینل لوبه کې د برازیل تر ماتولو وروسته د فوټبال څارونکو پام ځان ته راړولی او دوی د جام ګټلو مدیان بلل، خو ارجنټاین په ډېرې اسانۍ سره مات کړل. لوبه د لومړۍ نیمایي تر 1:30 دقیقې پورې برابر روانه وه، خو دغه وخت کرویشیا لوبغاړو نه جبرانیدونکي خطا تر سره کړ چې د پینالټي باعث وګرځیده. لیونل میسي دغه پینالټي تر سره کړ او د کرویشیا ګول یې پرانست. ورپسې په 9:09 دقیقو کې 22 کلن جولیان الوارز دوه ګولونه تر سره کړل او تر دې وروسته په لوبغالي کې د ارجنټینی مینوالو د بریا جشن پیل شو. که څه هم د کرویشیا لوبغاړو د ګول وهلو په پار خبري دونه تر سره کړل، خو هدف ته ونه رسیدل او د 2022 زیږدیز کال نړیوال جام سره یې خدای پامانی وکړه. باید وویل شي چې ارجنټاین په خپل لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان 2-1 تر ماتې خوړلو وروسته په لوړې روحي سره تر دې مرحلې ځان راورساوه. نن به د شپې ناوخته دویمه نیمه پایلو به د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي چې ګټونکو لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 13 نیټه له ارجنټاین سره پایلو به ترسره کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شرخلی. د پوهاند رشاد اطلسم تلین شو.
تقریبا شپږ وکاله زه د علامه رشاد کور ته هر دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واورې.
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلایم.
د ډاکټرانو لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمټ لري د تحصیلو.
پرسنی کې د نکلونو دوت پور کې دوده
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودې، ټول لونی شایسته وي کشر لو.
په افغانستان کې د چپنې دوت هم په کمی دوده
د مونږ بلرونی کو دا غوستلی دا سنتي کار ده، هه ګرمیم دی ډیر هی دی.
نور مطالب هم لر د اکاډمیسن عبدالشکور رشاد اطلسم تلین. پوهاند رشاد د 1903 یم کال د لندې په یوه سم په کابل کې د 3 کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد نه 50 کتابونه چاپ شوي او په لسکونو ناچاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. د پدغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې په رادیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو ته ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور شو نو زموږ یو دري ژبه هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق علامه رشاد غوندې کس پیدا کړی.
لاغلی ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځلې استاد ارشاد چیرته لیدلی وو؟
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغه د خدای وبخشي زما هغه چې ومېړي چې خدای دې وبخشي هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه هغه وخت کې تر انډریو د هنر ادبیات عمومي مدیر وو. نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې د ده سره خبرې وکړي، دی وویني زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه شم. ما ورته وویل ما زه هم درسره ځم. بیا هغه راسره ومنله. نو موږ لاړو د ده کور ته. د کور هغه په خی خانه کې چې کور و که تاسو کله لیدلی
واتمنلیدلی
نو دغه زما د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه لومړنۍ لیدنه وه. هغه وخت نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و، په درشل کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه وکتلي. ولې دی په هغه وخت کې سیمینارونه وو دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و، یا د وزارت مربوط چې به و، د اطلاعاتو او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی چې زه په کراچي کې وم. دی راغلی و، بیا زه کور ته ورغلم. څو ځلې کور ته ورغلم. ما هلته ولیدی، بیا دی زموږ کور ته راغلی. خدای تعالی دې وبخښي، خدای دې زموږ سره وکړي. ومې لیدی
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلی وو، د خپل شعر په اړه کوم له سره خبرې وکړي یاد اوسه؟
هو ما تیزنی هغه راکړی و، ما تیزنی مشورې راکړې وې، تیزنی توصیې راته کړې وې.
کومه مشوره هم یاد چې څه درته ویلو؟
بله، یو مشوره یې دا راکړې و چې تاریخي پیښې په شعر کې باید اشاره ورته وسی. تاریخي پیښې ته او ځینو کلتوري هغه ته کلتوري خونو پیښې دي، خو ځینو کلتوري مسایلو ته دغه مې په یاد دیږي.
تاسو چې د څو ځلې رشاد صاحب لیدلی دی، تاسو لپاره د ده په شخصیت کې جالب ټکی څه و چې تاسو یې جذب کړي یاست؟ دی خو پوه او عالم سړی دی.
ګوره، د پوه او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو یا وروسته چې لیلی شاعران دي، د دوی هغه چې د دوی سره ناست چې دا انسان ته ډېره فضله پوري. او زه د کوشوال څخه زما داسې یو عادت، زما د ښځو تر مجلس د نارینه مجلس خوښېدي. زه نه پوهېږم ولې مې خوښېدي. د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښېدلې، تر دې چې مثلا زما مور ګرچې ډېره کمګویه ښځه وه، دونه خبرې نه کولې، خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم. نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما ډېره هیله درلوده، تلوسه مې وه چې د داسې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه ساعتونه د دوی خبرې واورم. د استاد مجلس هم دغسې هغه و. یو استاد چې عادت درلودی هغه ډېر متواضع سړی و، اجتماعي سړی و، ټولنیز سړی و. ما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه، د پوهې سویه یادومه، یا د ده خبرې چې ما اخیستلی سوی، یا مې درکولی سوی، دا ډېره ټیټه وه. خو بیا هم ما ته دا د ده خبرو ډېر هغه راکوه، خوند راکوه. یعنی که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه، خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم.
وبخښئ، فکر نه کوئ چې د استاد رشاد چې کله خبرې کولې ډېر فصیح و؟ لنډې لنډې جملې، هره جمله به یې پای درلود، جملې به سره یو ځای کولې نه؟ یعنی هر چا که د ده بحث او خبرې اورېدې ډېر ښه به پرې پوهېدو. که به یوه پیچلې موضوع هم وه، د ډېره واضح کوله، همداسې نه و؟
همداسې وه. زه بس همدا خبره کوم چې که د ده خبرې ما ته زما دونه اخیستنه هم کولی نه شوی. زما سویه ډېره هغه وه، ټیټه وه، خو ما د ده د خبرو څخه یعنی زدکړه کوله. د ده خبرو څخه لکه تاسو چې وایست یو څه اخیستلی شوی او خوند یې راکوي.
لا خلی ملال څخه په مننې د استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمېر لیکوالو د ده د ژوند او ادبي هلو څلو په اړه لیکنې وکړې. په دې ترڅ کې شایي په زړه پورې کتاب د علامه رشاد ژوند او آثار کتابي چې درې کاله مخکې چاپ شو، دا کتاب سری قلا بدر د هغو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې له استاد رشاد سره یې د شپږو وو کلونو په ترس کې کتلي او چمتو کړي دي. دا مرکې په څه باندې خوندي شوي دي؟ ښاغلی بدر وایي،
ما له استاد سره همداسې مخامخ خبرې کولې، پوښتنې مې کولې تي، او د چې څه ویل هغه مې لیکل، او دې لپاره چې هغه خپه نه شي نو قرار دې دی چې د ضبط ماشین را سره دا کار مې بیا نه کوو چې غږ یې ثبت کړم.
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشي او جذبي کې کوم ځانګړی شی څه؟
مینګر کې انسان وو، تکبر او غرور په کې هیڅ وو نه، او ډېر یو خلکو بیا علاقه خودله چې له سره کېنی خبرې وکړي او خبرې واوري، او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډیر حڅول پاته په یو ډیر وړو کې کار باندې اته هغه کسان مراتل ورته چې نه لیکوالانو نه شاعران وکنه استاد هر چاته مینه ورکوله. زه به یو څرګند مثال هم تاسو ته درکم چې علامه صاحب دشت خو یې هیڅ کله درلود، او چا سره په توند ژبه او لهجه خبرې نه کولې، غوسه یې نه کوله، کته له هغه موارد چې ملي ګټو ته به تاوان رسو، د ملت ګټو ته به تاوان رسو، هغه کې بدای ډیر جدي کېده. اته د ډیر لویانو سره او اته له کشرانو سره هم بحث وکاو. نو یو وخت خدای دی وبخي ارواحات استاد ګلپاچا الفت غوښتم ګولې و د لیکوال په ټولنه کې د نویو مکالونو کې لومړی شپه ورځو کې، نو هغه وخت لیکوال ټولنې مشر دغه و باز محمد شادمن، نو ډاکټر باز محمد شادمن، نو استاد په سفر کې وو، دغه پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد لا دلته وو، خو چې دغه غونډه ته نږدې کېدل استاد د خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ، نو زه مجبور شوم چې نورو لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه راجوړه کړو، څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي. هغه ته ورغلم، نو دا د اجنډا مې ورته وکړې چې هغه یې وکړو، وایي چې پلانکه چې تر ما مخکې خبرې وکړي زه دې غونډې تبخې ته درب ورکړم په ځمکه، چې والله که در شم هلکه زه پوه شوم چې شخصیتونه چې توپیر څه معنا لري، او استاد رشاد بیا دغسې وړو مسایلو ته اهمیت نه ورکاوه.
له بدر صاحب څخه په مننې د پوهاند رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي، د خپلو زده کړو په ارتباط چې څرنګه یې تپ ته مخه کړې ده، د ماشوموالي د وخت یوه کیسه کوي.
د مکتب په وخت کې د باندې چې زموږ تاسو د افغانستان په حساب بعضی یو ساتنې به مو کولې، یاد په دې نو هغه کې بعضی یو سپیژري سړی وو په دا زموږ په حصه کې، نو ده به همیشه یا به راته دردېده او یا بیا کای وخت یاد پدی، نو ده او دا راته ویل ورځ دغه سپیژري یو څو مدت ګر سره ومنلی دي، نو موږ خورا سره داسې پریشانه سو چې زه ورغلم کور ته، که مې کتله دا سپیژري پروتو پر ځای چوخیه کاوه او تکو دې بیخي ځای شوی و، نو د دې ځای ته یو ډاکټر راغی، نو ډاکټر زه ورغلم، دا ډاکټر چې برا تی پافته کې وایي دا تی، نو دا هغه وخت کې بوتلم، نو هغه به ډاکټر به درته وویل و نو دې خوشکا جوړېږي، سمه ده به ډوډۍ وخوره، سمه ده به دوا وخوره او ډوډۍ بس خورې او ځان به تمام جوړېږي. بیا به دا سپېرري سره تکړه سو، بیا مې ډوډۍ خوړله اوس دغه دې موقعې به جوړ خوندې سو داسې همنګه دې یو څو هفتې وروسته د ډاکټر چې تی په دروازه کې کور نه ته ویلې چې بله د پلار مو یا دې نیکه وو قرار قرار د باغ مرګ وخت را نږدې دی، زه کسو ډېر کوچنی یم درېیم صنف کې وم، نو له ډاکټر ته به درواغ ولي وایې ته خو ده ته په خپله وویل ته جوړېږې داسې ډوډۍ وخوره او څنګه وکړه او څنګه وکړه، نو ډاکټر ما ته وویل دغه د هم یو د طب یو لار ده چې خودی اطمینان ورکه او دی پدا باندې د قانیا کې چې دی کوشش وکړي نو زه چرته نه مکو د غدي کورته دا خبرې مې سوال کړ پلار سوال کړ دا سمزو او رشته مریض چې د ډاکټر وڅ ورته ویل هغه به داسې خندانه بس ډوډۍ به هم ښه ډېره خوړله بلې د ډاکټر خبرې سره داسې خبر ده نو پلان یې په وخت راته ویل زه بېخي ښه ځای دی فکر د بدې وکړي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شم دا خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سره نه جوړېږي هغه محبت غواړي دغه د نوکي داسې اډوایزونو دا شیان هم ضرورت دي دا خبرې ته تا پام سو دا خو ډېره ښه خبره نو ما ورته وویل پلاره نو زه به غواړم چې ډاکټر شم عجبه ښه فکر دې وکړي خدای دې تا ته موفقیت درکړي او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تر دې به تنظیم دې ولیدې او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی دا خو تر ټولو بهترینه لار ده نو دغه وخت و چې ما ډاکټرۍ لار انتخاب کړې وه او داسې مسله وکړه او زه خورا ډېره لافرین ډېره ښه لار ښه ترتیب تنظیم دې انتخاب کړی دی خپل خوشش ورسره کوه نو دغسې یو دغه تجربه مې درلوده
پوهاند رشاد د ښوونکي په ډول دنده پیل کړه بیا هند ته ولاړ هلته د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پاتې شو په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پیشندنی د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو پوهاند رشاد په ادب پوهنه لغت پوهنه او تاریخ کې استاد د پښتو او فارسی ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یو مهم مرجع ګڼل کېده په جرمنی ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نمرې چې کتاب لیکي
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنۍ راپورونه ورکول کېدل دا اصل فرهنګي خبر لرو په دې ولسوالۍ کې د شلګر عربي بهیر پونم یو ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هر جمعه غونډه کوي شلګر عربي بهیر په داس وخت کې ونی سو غونډه ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخوانی بهیرونه درېدلې دي تفصيل په دې راپور کې
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي فرهنګي ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو څوارلس ونیزې غونډې کړې دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوال او شاعرانو جوړ کړی دی دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل خو تر څنګ یې دلته دا یو فرهنګي بهیر تشه ډکول د خلکو راټولول ژبې او ادب ته کار کول د پټو استعدادونو رابرسېره کول او داسې نور دي محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی
دا یو ضرورت و دی خلکو د فکری روزنې لپاره د خلکو د راټولېدا د مرکز لپاره او دلته د خلکو فکری روزنه وسی تر څنګ یو سره خپل ادب وفالو او د ټولنې غا نوړ دودونه سي زموږ ټولنه ورته خرنځيږي یا ورڅخه کړيږي د هغې لپاره کار وکړو هغه نوړ دودونه لمنځه یوسو بل هدف مدا وسی دغه پټ استعدادونه را برسېره سي
که څه هم د بیو فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالی ملاتړ ته اړتیا لري نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل سوي خو له څه مودې وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله بیرته درېدلې دي محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه وکوي چې دغه بهر ژوندۍ وساتي تر څو د خلکو د فکر روزنې لپاره کار وکړي. نو مولای وای په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینوالو په مرسته او همکاري به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهیر به ان شاء الله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي. د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم او خوشبختانه موږ ملګري ځوانان په دې باندې بریالي شو دغه تشه ډک کو دلته شلګر ادبي بهیر رامنځته کو. نو ان شاء الله په ټول ډاټ سره ویلی سم شلګر ادبي بهیر به روان وي، دوام به کوي.
شلګر ادبي بهیر د تیر سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهاب الدین علي لیسه کې یو لوی مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی ترڅنګ د ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران، لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت روان ساتلی دی. په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکري او علمي سطح یې تر نورو ټیټه ګڼل کېږي، نو ډیری رڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي. شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی. نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکري روزنه کیږي.
فکري جوړښت دی چې د ټولنې فکري جوړښت د همدې بهیرونو له لارې ترسره کیږي. همدا بهیرونه دي، همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي. په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي. یو څوک راځي، یو چا شعر اوري، د یو چا خبرې اوري، یو څوک کاغلته سیمینار ورکوي، خبرې په یو موضوع باندې کوي. د بهیر له لارې چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې له غزنی څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خواري مزدوري پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي.
شلګر ادبي بهیر فعال شوی. د پولي پورې غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوال او شاعرانو برخه واخیسته. دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه. راپوري دا ساجي رادو د مشال څنګه له خبريال اسمت علي شاس خاور
را واخلې تمبلونا او را جوړ کړې تنگ تکور د ژوند پترانو را وې کین کې لا بیان کړې پسندور او پښور د ژوند پترانو.
د نومبر په وشتما په نوخار شهدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامي مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو. غونډه کې د صوبی شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابعیا کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی.
چې دا رورو د خپل تاریخ او د خپل ادب نه لري کیږي، نو موږ وایو چې دغه یو خو د پښتو ژبې سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لټریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړ، کو پیر روشان دی، کو خوشحال بابا دی، کو باچا خان دی، کو احمد شاه بابا دی، یا نور دمو اتلان دی، د لرو د بردواړو سایډونو چې هغه نه خبر شي، او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پرېږدي نو هغه کام ورک شي اخره کې. نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد چې داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعري باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګولي شوي وو. لیکوالې کلسون زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
کتغنونو هم دی روایتونو د اقدارو زمنګ د ټولنې زمنګ د پختون معاشري چې کوم یو قدرونه دي نو هغه زما په خیال نه پریدي خزه مخ کې پرمختګ ته هم نه پریږي پریدي الانکه خزه د بتور یو لیکوال یو مشرق ماته پته را ډیر زنانې دي زمنګ په کورونو کې ناشته لیکل کوي بهر ته نشي راوته کتابونه چاپتي خپل کتاب مخ کته نه ته نشي راوته پلاران او ورونه ولې کوي نو داسې ماحول کې به تاسو د دې لپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمنګ پښتانه دې مهرباني وکړي خپل زړه دې کولاو کې خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي او چې سو پوری د پښتون نظر فکر او داغه سوچ نه دې بدل شوی نه زما په خیال ګران ده چې خزي ته مسلې پیدا نشي یا خزه په رون تندي یا په هغه زور قوت سره کارونه کې
دغه یار خوشبینی جامې واغوستې کلی کې نه قبر نه خازه کوي ټول ورځ خبرې د جهاد کوي خلک وی او دې تماشا کوي
د غونډې په یو برخه کې مشاعره هم شامل و چې پکې رحمت شاه سائل عباسی یوسفزی فضل سبحان عبد او نور غنو شاعرانو خپل کلامونه روان دکړل د غونډې په اخر کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهور نسا هم روان دکړې شو
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده اوس د ډاکټر منقادر رحمان رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیو مجلې لوراواله
مینا هواس زه چې کله د هواس ته جهنم نه را په خود شم په سوت شم په ځان شم زه چې کله پخیمانی شم اسویلې شم انسان شم نو د دې روایتونو ترجمان شم او د مینا هواس تر برید را شم او د ژوند یو دولار کې حیران شم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري په پانتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي پر وی علمي موضوع تحقیق کوي دا تحقیق د ډیپلوم او سند ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي عموما محصلان په افغانستان کې د لسانس دورې پورسیو کې مونوګراف د ماستری دوره کې تیسس او د ډاکټورا دورې پورسیو کې ډیزرټیشن لیکي نګین کارګر د لندن په کالج کې ماستری کړې او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستې ده له دوی څخه به وورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څنګه لیکلي دي استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړې دي شاید دا تجربه په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټوري وي
په ماستری وخت کې دلته یعنی په ساينس کې شپږمستنی پروژه لري چې د شپږمستنی پروژه کې دوی عملی کار کوي کله چې عملی کار اخلاص ته په اخره میاشت کې دوی تیسس لیکي چې هغه عملی کار چې کوم څه دی هغه تیسس یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومات تغیر په کوم لغتونو کې دوی تیسس لیکي او بیا یې د ټول اسف مخکې یعنی یو ورځ کې چې هغه خپل تیسس یا ریسټ دفاع کوي یو ټاپک ورته د سوپروایزر څخه نه ورکول کیږي یو ټاپک ورکول کیږي به هر یو څه ته خو خی
او بخښه یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی او مقدار استاد ته نه چې دغه کلماتو کې باید دا ولیکي لدی پرته نور نور وړاندې زونه درته کوي
د موضوع انتخاب د شاګرد په خو خره او مقداري هغه د پهنتون ریسرچ کمیټه کې ده هغه یو هاندبوک لري یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانوني لیکل دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي د ډاکټورا څخه یو هغه د تیسس هغه سټراکچري په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق ولې هغه کې څه رقم باید وسی هغه بیا ټول شاګرد دی هغه کتاب ولولي هغه کتاب کې تیار لیکل شوی دی په دا شکل یو فارمټ ولیکي
کله چې مو عملاً تیسس لیکه څومره وخت ونیو لا تاسو نه
د ډاکټورا کې د ماستری د ماستری تیسس تقریبا 2 میاشتې وخت ونیو ځکه کله چې عملی کار می لابراتوار کې کوو بیا هغه د کورس لاره ما د تا به په حساب تحلیل کوله لیکل مې یعنی پیسې ډیجیټلایز کول او کمپیوټر کې به مې لیکل او څه چې ما قورس کې به ما نوټونه لیکل دغه به ټول ما ډیجیټلایز کول. نو بیا اخره کې یو راټولول او اوله کې چې ماستری شروع د پروژه شروع کیږي اوله دوه هفته درې هفته تاسو یو شاکته وخت ورکول کیږي چې هغه یو پیسب ادبی ادبیات وګوري ادبی کرکټ نه یو کیږي یعنی داسې کار بل چې تاسو یې کنه دې شي هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی پیسب هغه معرفي د سیسس معرفي تیار لیکل شوی په اوله دوه هفته کې بیا عملی کار شروع کیږي چې عملی کار کې ټول دغه پایلې چې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي په هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیلي او کمپیوټر کې لیکل کیږي په اخره کې دغه ټول راټولېږي او یو دغه ساختمان چې د پیسس دی په هغه کې بیا زیاتېدل کیږي.
همدغه ټولې پروسې عملی کار تر هغه مخکې کار او د تیسس لیکلو وخت څومره وخت ونی؟
دا تقریبا دوه میاشتې.
دا دوه میاشتې
د ماستری
لارښود استاد جنشان پکې بدل کړ.
لارښود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه هفته بعد شاګرد سره ګوري وایي چې دا لابراتوار کې کوم عملی کار کړی دی پایلې څه وي هغه د هغې پایلو په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم.
که د دکتورا دیزرتیشن ته راشم د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریک کړئ څومره وخت مو په تیر کړ او په هغه کې هم عملی کار وو او کنه یوازې لیکلو؟
او زما د دکترا تیسس ما تقریبا څلور کال عملی کار وکړو په لابراتوار کې. کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغې ادبیات ولوستل چې په حساب په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چېرته وې یعنې ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل نه راولم چې څه شی پکې شوي دي څه نیمګړتیاوې لري د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی دغه زه به ټول ما کتابونه لوستلي دی نسې مې لوستلي دی اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنټ کې شته ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کېږي. نو ما دا په خپل څېړنه کې په نظر کې نیولی دغه اول سارې تقریبا څو میاشتې ونیولې درې څلور میاشتې ونیولې کله چې ما دا ولیکو بیا هغې نه پاس ما خپل عملي کار شروع کړو. عملی کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړو هغې لپاره ما په لابراتوار کې عملی کار شروع کړ. دې کار تقریبا دغه درې کاله ونیول. بیا درې کاله پاس چې ما کومه ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کې لیکله همداسې مور لم کمپیوټر کې به مې هم لیکله ټول به مې ساتلي ځان سره. نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو. د لیکلو وخت تقریبا نهه میاشتې وخت ونیو.
د دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعو ستونزه تاسو څنګه حل کوله؟ یعنی مراجعو ته به مو اشاره کوله په دې خپل لیکنه کې؟
او هغه اتمی ضروری دی ځکه کاغه ونشي یا کاپي راځي هغه یو ډېر
د ما طبي خبره ده چې دا د کاپي رایټ مسله ده. د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک دزرتیشن لیکي تیسیسونه لیکي کله ناکله د مراجعو لستونکو سره مخامخ وي. په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې و او کنه مشخص کتاب وو هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مختلفه ده؟
د ډاکټرانو لپاره هم هر پوهنتون سب هغه چوکاټ لري یعنی فارما لري د تیسیس لیکلو. مثلا په کیمیا کې د فرق کوي لکه د فارماسیوټیکل ساينس او د کیمیا ډېر فرق کوي. د کیمیا یو فارمټ لري او د فارماسیوټیکل ساينس بل فارمټ لري. نو هغه مضمون چې څوک چې څېړنه کوي دا هغه مضمون پاسه فارمټ په نظر کې ونیسي هغه سی خپل تیسس ولیکي. او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه ده تیسس ته چې هغه باید همیشه د ریزکا یو پروفیسور چې کله تیسس ولی هغه چې هغه جمله مول ولی هغه په پوي چې دا د دې خبره یا کاپي شوې ده هغه څه ولی هغه ته نه کوي څه د ویخ او ډېر زړه د معلومي چې یو شاګر ته کوم وینا دا راخسته کلیم نه کومه خبره ورته کلیم نه هغه پوي سافټویرونه چې پلیجرزم یا کاپی معلومولای شي
په انګلیسي کې خدا ستونزې ژر حل کولای شي دی. لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته فرضاً ستاسو د ډاکټورا لپاره او د ماستری د دورې لپاره دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوی دی او کنه څو مخه دي؟ فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي، ځکه چې په افغانستان کې وستون زه هم د تیسسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریک شي.
او دا خو دا خو ډېر خدمه یو څو وخت مخکې دا قرص مخکل تیسس لیکو له مجا د شتنه لیکل د لیکلو لپاره هم کله کله داسې وخت راځي چې مثلا هیڅ اصلا دا لیکلو وخت نه وي، باید دا شیان مطول لیکلي دي په پښتو ژبه مې ژباړلې دي او د مقالات رقم اولی کل شي دته دا مې لیکلي دي. اوس په فول ټایم کار کې ما وخت نه دا به څه سره ایډیټ کوم، ما وختل چې دا شیان یعنی ما سره دي مواد را سره دي باید څه نه نور ایډیټ او سمشي خو دا د هغه پانتون دا وخت چې دا څه یو چوکاټ جوړ کی او یو فارمټ شکل تور کی چې دا رښتیا کی دا څه څه فائدې اولی کی او د سیسس لیکلو وخت کې باید یو شاګرد خپل ځان په خپل او کې هغه څه مهم ټکي چې سیسس لیکلو دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا سیسس لیکم علت څه دی، دا پوښتنه باید خپل ځواب کې یعنی یا د اوسنۍ دا سیسس چې لیکم د دې خلاګانې د اوسنۍ علم کې دا خلاګانې چیرته دي چې زه مجبوره کېږم دا سیسس لیکم، یا زموږ د څېړنې پوښتنه څه ده، د کوم میتود نه استفاده کیږي، یا عملی کار دی، سروي ده، یا په آنلاین پوښتنې دي د خلکو نه د بیل عمر ګروپونو کې تقسیم شوی دي، دا شیان دوی باید دا بیا هغه په سوپروایزر هم مرسته کولی شي چې ورسره په دې کې یا ورته ووایي چې دا څه مته سوپروایزر یو یا لارښود صرف دومره کولای شي چې یو رڼا واچي، نو ټول د هغه ماسل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت واسي څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کیږي هغه شی چې ضرور دی هغه په مخ وځي. او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تیسس لیکلو په اړه د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه معلوماتي ویډیوګان شته، پوښتنې شته.
خو بیا هم او بخشه دا خطه سویسی چې یوټیوب کې شته خو دې له خطر چې هغه په انګلیسي شبه دي، فکر نه کوي چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو شبه دا دوی ته وښبړل شي؟
طبعا شته، ضرور دی چې باید دا کار په پښتو کې وشي.
له ډاکټرې نگین کارګر څخه مننه. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې به کلتور ته مخه کړو. د ژمي په درشل کې ژمني کلتور ته غزنی ته افغانستان لاغ ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوشتي او سړې شپې د پخوانو نقلونو پاچولو تیرولې. د دې نقلونو دود په کمیدو او ورکیدو دی. جزئیات په دې راپور کې.
یو وخت یو بچا ډیر لونی درلودې، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته
حمیده پیغلوټې ده. د خپل کشرانو خوند اورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خوا ډیرای خلکو د ژمي سړیا وژدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلنه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیرای وخت د کلو په جماعتونو حجرو او یا هم د ځینو مخاورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړي او دولسي ادب، ځینې نور سندرې، سیمفونه، زمزمه کول، تال یا دریا به هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو یو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او مینا نور اثرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې.
پسړګي بلور د شیندال شاعر ډولې ما مخکی ور پسی رست روان شا او چی دول شای محل تا شدن نا
د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږ والی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډېرو لرو سیمو کې نکلونه کېږي. ډېر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو ډېر هغو به په د نقل بې کولو کولو بیا به په مابین کې به یې یوه نارام وکړله پرځکه الا دی که نه دی سر مې ببر دی ملنګه یوه ټینګه دعا راکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټوله وخت داسې څک غوږونه به مو ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کېږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر تک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې ورستو کې څو شیانو وضعیت یې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو درېم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده. ورو ورو دغه شاته کېږي دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې لا خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
په غزنی کې به یو وخت د ژمي اوږدې شپې په نکلونو لنډې دي. هلته دا دود په ورکېدو دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هیرېدو دی. چپنې بیلابیل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړیږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډیره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړیږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوج شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکه بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکه واردېدي او دا جیلکه به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي. خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونی په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې پخوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډېر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودیز صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسی د پوست کې انتخاب میشد.
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار ښه و. خلکو د نویو ګمارل شوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب شوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موش کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنی لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستي او بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما دا رقم چپن داریم، دا نوه چپن داریم تا 2000
مجلس دوله چپنې لرو او مختلف رنګ رنگونه لري. یو چپن له زر نیولې تر 15000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپنې اخلي، خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردری ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د چپنې اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله اوس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمي لپاره ډېرې مفیدې ښې چپنې دي. د موږ پلرو نیکو دا اغوستې دي، دا سنتي کار ده. دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي، ښایسته ښې چپنې دي. او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو. او نور دا چې هر څوک واخلي، دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمیم نه تیریږي. دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري چې
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له همدې راپور سره به زحمت شي بر هم خپل چپنه وڅنډم، روان بشم تر بلې ازادي راډیوي مجلې مو. خدای مل.